السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تمز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې پر احتمالي وچکالۍ او احتمالي اغیزو خبرې کیږي. د حل لارې چارې څه دي په دې اړه باندې د چارو کتون کې څه وایي دغه پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. کوربه هم زموږ همکار نوریاس نوری دی. تاسو هم ورته غوږ شئ او خبرونه ته زنګ راوهئ. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ناتو وایي افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې څه باندې څلوېښت طالبان وژلي دي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تېرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خپل کلني راپور کې وویل چې 2006 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت بیا وایي طالبان تر دې هم په ملکي مرګ ژوبلې کې زیات ملامت دي، خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفین تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دوی په وجلا خبر پانه کې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د 300 افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې تر ډیره تایید او یا همراد نشي کولای. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړي. هغه ویلي د تحصیل کړیو د وژنې دوام د قشر له منځه نه وړي، بلکې د ده په خبره زرګونه نور ډاکټران، انجینران، خبریالان او دیني عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن رمګوی په وژنې خواشینی ښودلې. د تاوتریخوالي د پیښې داسې مهال روان دي چې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو لخوا مخته وړل کیږي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ د خبرې تر شپږ اونۍ ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی له اوږدې ناروغۍ وروسته د 21 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. عبدالرحیم روغانی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې یو له هغو وو چې زیاتې قطعې یې لیکلې دي او شاعرانه بنډارونه یې تاوده ساتلي وو.
چې خپل قام دی آباد غوښتی او آباد وې، چې تش ځان دی آباد غوښتو برباد شوې، د دې خپل ځان غلامۍ د بل غلام کړې شي آزاد به خو له ځانه که آزاد شوې.
روغانی لمړنۍ زده کړې په خپل سیمه سوات کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ژبه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې مخته یوړې. د روغانی په شاعري کې ولسی رنګ زیات دی، ځکه خو یې ډېر شعرونه مشهورو سندرغاړو لکه هارون پاچا، سردار علي ټکر او نورو له موسیقۍ سره ویلي. د نوموړي ګڼ شعري او نثري آثار پاتې دي چې نوې نغمه، زورېدلي احساسات، سندریز احساس، د رڼا څاڅکي شعري ټولګې او قربان خیالونه او خودغرض نثري کتابونه دي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپیټل یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تېروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و یوه جنګ ته چمتو ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي هم نه و شوې. روسای خبر همدا چې د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس په استماعي غونډه کې دا خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې 13 دسمبر میاشته کې دا سایبری برید څرګند شو په اړه یې لومړنۍ لویه غونډه ده. استخباراتي چارواکو او نورو سرچینو له دې مخکې روسیا دغو سایبری بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي. د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو مشرانو ویلي د سایبری برید دقت او پراختیا ته په کتو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د احتمالي وچکالۍ پر موضوع خبرې کوو. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د لږ ورښت یعنی واورو او بارانونو راپورونه ورکول شوي چې له دې سره په نوي 14 کال کې د پراخې وچکالۍ خطر زیات کړی دی. وچکالۍ هم د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو په ګډون د افغانانو د ژوند په ډیرو نورو برخو ناوړه اغیز شیندي. په دې وروستیو کې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویل په افغانستان کې د اورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. آی او ایم ویلو د افغانستان کرنه او مالدارۍ پر بارانونو او د واورو د ویلېدو په اوبو پورې تر ډېره تړلې او د سکال د بشري چارو ته د رسېدګۍ پلان اټکل کوي چې تر 10 میلیون پورې افغانان به د وچکالۍ او قحطۍ له قحطۍ نه متاثره شي. له دې مخکې د نورو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم ویلي وو چې په اوس وخت کې 13 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال په پرتله دا شمېره 2 برابره زیاته شوې ده. د آبی او للمي ځمکو د مالونو د څړځایونو تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو د څښاک د پاکو اوبو د کمېدو له یو ځایه بل ځای ته د خلکو د کډه کېدو او هم ښایي افغانان له خپل هېواده پرېښودو ته اړ باسي که چېرې د وچکالي پراخه وچکالي شاهد واوسي افغانستان چې ډېر خطرونه یې وهل کېږي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې تر اوسه پورې د وچکالۍ له امله په کور دننه نږدې 2 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د وچکالۍ د خطرونو د کمېدو د هڅو په ترڅ کې نړیوال بانک هم څه موده مخکې له افغانستان سره د وچکالۍ د اغیزو د کمېدو په برخه کې د نږدې 100 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړه او دې بانک اعلان وکړ چې دغه مرستې به د افغانستان په نږدې 80 هغو ولسوالیو کې ډېرې وچکالۍ ځپلې دي له خلکو سره کېږي یا به په نغدي ډول دغه پیسې ورکول کېږي او یا به هم په پروژو کې د کار په بدل کې ورسره مرسته کېږي. د وچکالۍ اغیز څه ډول کمېدی شي؟ د تاسو څه ډول کولی شئ چې د وچکالۍ اغیز کم کړئ په تېره بیا د اوبو په سپمولو کې؟ پر دې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. دغه راز مو د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې ډاکټر اخلي هم میلمه دی. کولی شئ چې پوښتنې لري له ښاغلي مایار نه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې اعلانوم: وسوه اتسوه دوويشت وسوه پنځه پنځوس بل داخلي شمیره ده وسوه نه نه وی دوسوه درې پنځه سوه څلوېښت او کوم غوښتي وي په نړیوال شمیرې یا بین المللي شمیرې هم کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ. شمیره مو ده 0420221043601. د سکایپ له لارې هم راسره اړیکه ټینګولی شئ. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مخې له دې چې اوریدونکو ته ورسو له جرمني د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار را سره وصل دی. مایار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
تاسو چې د افغانستان د اوبو موضوع له نږدې تعقیبوي، د وچکالۍ موضوع، که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ، دغه د خطر زنګونه چې وهل کېږي چې سږکال په افغانستان کې اورښت کم شوی دی، واورې کمې اورېدلې دي، او د دې احتمال شته چې راتلونکی څوارلسم کال به ډېره پراخه وچکالي وي په افغانستان کې، دغه وړاندوینې په کوم اساس شوی دی او دغه خطر څومره لوی دی؟
ډېره مننه. لومړی سر کې باید دا ویم لکه څنګه چې تاسو همدارنګه د افغانستان ټول وګړي خبر دي ویني، موږ تقریبا د سه کال د اوبو د کال چې د افغانستان کې د اوبو کال د سپتمبر میاشتې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پیل کېږي، یعنې درې میاشتې منی او درې میاشتې ژمی، نږدې دا د خلاصېدو د پنځه میاشتې تېرې شوې دي. په دې تېرو پنځه میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 500% ډېر د اوبو د کمښت اندازه ثبت شوې ده. دا چې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان کې اورښت په غرونو کې تر ډېره د واورو په کچه وي، واورو په ډول وي بنا، نو دا اورښت د ډېرې مودې لپاره د واوره په غرونو کې پاتې کېږي، او وروسته د پسرلي اوړي په موسم کې د هېواد لاندېنې سیمو ته اوبه برابروي. همدا لامل شوی دا چې همدغه موده کې اورښت یا واورې لږ وي، د دې وړاندوینه کېږي او د دې ډېر احتمال شته چې راتلونکی کال زموږ د وچکالۍ کال وي، ځکه د افغانستان په ډېر احتمال د ژمي په اورښت پورې تړلی دی، دا ځکه چې نور موسمونه یې لږ اورښت لري، او همدارنګه د په هېواد کې د اوبو زیرمې د نورو هېوادونو پرتله بیا هغومره چې لازمې دي لږ دي، نو موږ کافي اندازه اوبه نشو زیرمه کولی تر څو په نورو فصلونو کې استفاده کړو. له همدې امله د افغانستان د ټول کال وچکالي تر ډېره د ژمي په اورښت پورې تړلې ده، چې متاسفانه سخت کال د دې کچه لږ ثبت شوې، او دې علت دا ډېره دا چې دا یو اقلیمي پروسه ده. په هوا کې بدلون راځي، سخت کال د پارام سمندر کې یوه پیښه شوې چې هغه د دې لامل شوې د نړۍ په ځینو سیمو کې وچکالي راشي او د ځینو سیمو کې هم سیلابونه راشي. نو وچکالي د افغانستان په اقلیم کې ډېر ځلې تکرار شوې، او اوس د ستونزه ده چې باید د دې لپاره موږ اقدامات وکړو تر څو د زیانونو کچه مدیریت کړای شو.
ما یو څه تاسو ویل چې پنځه میاشتې تېرې شوې دي د اوبو کال، آیا د دې امکان شته چې په لنډه موده کې تغییر راشي، بارانونه وشي یا واوري وورېږي حتی؟
او خوشبختانه تېره نه همدا اوس چې زه دغه وړاندوینې ګورم، د سر مننم ځینو د هېواد په ځینو برخو کې واورې ورېدلې دي، او سبا او بله ورځ به هم د هېواد په منځنۍ غرنیزو سیمو کې چې د غور څخه پیل کېږي، همدارنګه هندوکش او بیا وروسته بغلان، قندوز او تر بدخشانه پورې به زیاته واوره وشي. البته دا واوره چون د وچکالۍ لپاره ښه ده، اما دا چې هوا په ژمي کې ګرمه وه، ممکن په ځینو سیمو کې باغونو ګلونه کړي وي چې هغوی یخ ووي او یو څه زیانمن کړي، خو په مجموع کې د وچکالۍ د خطر د زیانونو د ټیټېدلو لپاره دا واوره ډېره اړینه ده، او دا به د وچکالۍ کوم راپورونه نقشه چې زیاده اوسم وینم، دا دي چې د وچکالۍ سطحه به په شمالي سیمو کې تر تېره د هندوکش شمال خواته یو درجه راټیټ کړی. یعنی په خو اټکلو دا خوده چې وشکالی هلته په دریمه درجه کې و، او اوس به دغه واورو له امله د وشکالۍ یا د اوبو د کمښت کوم هغه چې دی هغه به یو درجه راټیټ شي، منځنۍ کچې ته به راټیټ شي. خو دغه ورخت د وچکالۍ د له منځه تلو دپاره کافي نه دی. دا باید موږ په یاد ولرو، موږ د فصلي وړاندوینې چې موږ ګورو چې مثلا د راتلونکو میاشتو دپاره په هغو کې هم د اوسط کچې څخه موږ تر 50% لږ ورخت لرو. یعنی دا معنا چې راتلونکو درې میاشتې کې به د پروسه کال په پرتله موږ 50% لږ ورخت ولرو. او همدا د دې لامل کېږي چې د موږ دغه د اوبو تشه چې رامنځته شوې ده پوره نه شي او وچکالي پاتې شي. البته وچکالي به یو څه دغه د راتلونکو ورځو ورخت ټیټه کړي، کمه به کړي، اما هغه خطر یې نه شي له منځه وړلی.
بله ماهر صاحب، تاسو خو یادونه وکړله چې دغه 50 میاشتو کې هغه څه ورخت نه دی شوی، یعنی 50% کمه ده. د وچکالۍ خو باید له ډیر مخکې اټکلونه وشي، یعنی په دې معنی چې څو کاله مخکې اوس. آیا دغه اټکلونه په یو محدودې دورې پورې تړل کیږي چې څومره اټکل کیدای شي چې وچکالۍ به څومره څه وخت پیل شي او څومره وخت به دوام کوي؟
د اټکلونه یو وړاندوینه د وچکالۍ او همدارنګ د نورو طبیعي پیښو لپاره ډیر اړین څیز دی. خو یو شی باید په یاد ولرو چې موږ د ډیر زیات وخت لپاره اټکل هم نشو کولای، دا ځکه چې دوه علتونه دي. یو، موږ پخوانی ثبت شوي ارقام نه لرو چې ډیر تاریخي کال ارقام باید ثبت شوي موږ ولرو، او د هغې په اساس موږ وړاندوینه وکړو چې څومره موږ وچکالۍ وړاندې راځي. او بل چې څو هغه هم نوی او دغه نه بار علاوه چې کوم موږ د سپوږمکۍ یا د سټلایټ لارې د هوا ته پیټارل کیږي، دغه کې موږ تر شپږو میاشتو ډیره وړاندې وچکالۍ نه شو اټکل کولای. دا سیستمونه هم په وروستیو څو رسۍ لسیزه کې په جوړ شوي دي چې د ټولې نړۍ لپاره د لاسرسي وړ دي. خو ځینې هیوادونه مثلا لکه امریکا داسې سیستمونه جوړ کړي چې هغوی کولی شي د یو کال وړاندې هم وچکالۍ خپله اټکل کړي. خو مونږه کولای شو اوس همدغه درې میاشتنی او شپږ میاشتنی وړاندوینې چې د ټولې نړۍ لپاره کې دغه څخه په استفادې د افغانستان لپاره وچکالۍ اټکل کړو او د هغې په اساس خپل پلانونه جوړ کړو. په دې اړه کې د لپاره چې وچکالۍ وړاندوینه وکړي، افغان دولت هم ځینې کارونه کړي دي.
ما یار صاحب، دته برا شو بیا په دې باندې رڼا واچو چې اوریدونکو ته وار ورکو. اوریدونکو به هم ډېری پوښتنې حتمن لري چې په دې برخه کې کولای شي. اوریدونکو دي چې کولای شي په خپل له اړخه څه کولای شي، چې مثلا د اوبو ستونزه تاسو یاد کړل چې وچکالۍ سره مستقیما د اوبو سطح کمیږي، اوبه کمیږي، هغه هم د څښاک اوبو، د کرنې اوبو په مجموع کې، یعنی په ټول د اوبو په هغه باندې اغیز کوي. او دوی څه کولای شي چې په اوبو کې سپما راولي. تاسو سره اوسې کور ودان پر نور موضوعاتو به هم ورسته رڼا واچو، خو یو څو اوریدونکو به راواخلو او که تاسو دغه پوښتنې هم ځان سره یاداشت کړئ بیا به ورته ځواب ووایئ. بلې قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون ساسو خپرونه ده. تر اوسه پورې مو چې که بحث تعقیب کړی وي، موږ په افغانستان کې د احتمالي وچکالۍ پر موضوع خبرې کوو چې آیا د وچکالۍ په راتګ سره تاسو څه کولای شي، حکومت څه کولای شي، څه ډول پروګرامونه کیدای شي چې د وچکالۍ اغیز کم کړي، په دې خبرې کوو. بلې اوریدونکو، د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ.
ګری صاحب، ډیره مننه. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به جوړ روغ یاست. زه فکر کوم په براکې به تاسو د وچکالۍ څخه په امن سیاست افغانستان کې خو بیخي به خوندې ده. عبدالقادر تکین د کندهار در سره خبرې کوي.
بلې کور ودان، دلته خو واورې ډېرې اورېدلې دي. بلې، تاسو به حتما تر اوسه دغه بحث اورېدلی وي. له کندهار مو ټلیفون کړی دی. کندهار کې څه وضعیت څه ډول دی پخوا په څیر؟ آیا سکال ورښتونه شوي هغه څه چې تمې کېده؟
لکه څنګه چې تمه کېدله، یا کروندګرو د تېر کال په نسبت سږ کال ته هیلې امیدونه درلودلې، په هغه اندازه باندې هغه امیدونه وڅکته شوي دي. یوازې په کندهار کې درې شپې وړاندې فقط یو څه باران وسو، هغه هم زموږ توقع ډېره وه، خو بیا هم په هغه اندازه باندې نه وسو کوم چې په اصطلاح باندې هغه غوښتنې د خلکو دي، یا په اصطلاح کروندګر غواړي چې کښتونه یې اوبه کړل شي او سږ کال ښه حاصل ولري. خو بدبختانه د ورښتونو کمبود او لږ اورښت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. او دلته تاسو وګورئ چې ژمنۍ موسم هم مخ پر وړاندې پر ختمېدو دی. موږ یوازې اتیوشتو نه بلکې مشکل وشتو راځي د ځان سره لرو. نو خلک ډیر اندېښمن دي او په دې اړه باندې بیا هم هیله لري چې ګوندې په سرلي کې پارانونه وسي او موږ د خپلو کمو اوبو اوبه ډېرې کړو او یو کښتونه هم آباد شي ورباندې.
بله، مشخصه پوښتنه لري له ښاغلي مایار نه.
په دغه برخه کې د سره خلک خو داسې یو پروګرام نه لري، بالا برمې وي پایپونو شرکتي اوبه راباسي. د ډېرو برمو وهل به د ډېرو اوبو استعمال او زمځک څخه د تراتلونکي پر وچکالي اغېزه او اثر ولري، او د دې لپاره موږ باید څوک حکومت په دغه برخه کې څونه مسؤلیت لري چې اوبه کنټرول کړي او زمنن هغه د بندونو اوبه چې موږ دي هغو د مدیریت لپاره وسخلګ او حکومت باید څه وکړي ورسره. ولس خو د اوبو لپاره هر څه کوي چې هغه حکومت ورته همکاري وغواړي.
مننه کور ودان. ښه پوښتنه مو مطرح کړله. البته مخکې له دې چې سټوډیو ته راسمه، له دې پرته چې له مایار سره مو ارتباط نیولی وو او د هم زموږ په خبرونه کې بلنې ته لبایک ویلی وو، د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې له ویان سره مې خبرې وکړلې او غوښتل مو چې تقریبا دغه ستاسو پوښتنه هم د اوبو د تنظیم ادارې ته راجع کېدله چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. دوی وویل چې نن ولسمشر ورغوښتي دي ارګ ته او غواړي چې په 14 کال کې افغان ولسمشر د اوبو د سترې پروژو د مراسمو لپاره یا د پرانستلو لپاره لوی مراسم ونیسي. یو هم کمال خان بنده چې د دې لپاره ورغوښتل شوی چې دوی سره سلا مشورې کوي. یعنی ولسمشر 14 کال کې ډیر لوی مراسم اته دی ویل کېږي چې د افغانستان د سلمې کلیزې په شکل باندې د دغو بندونو د پرانستلو لپاره په پام کې لري. په هر صورت مایار صاحب، دوی پوښتنه مو حتما یادداشت کړې ده، بل اوریدونکي به راواخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او کوم زیدی مایکروفون تاسو خبرونه ده.
بلې نورې صاحب، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اتمن بس متروس اوریدلې دی له مایار صاحب نه پوښتنه.
بس مې اوریدلې دی قاری صاحب پښتون دی د جوزجان.
بلې اون پیژندلې اوریدونکو باندې تاسو خو پیژنی پښتون صاحب، د دې لپاره مې تاسو نوم باندې خیز مهرباني پوښتنه لري، مهرباني مطرح کړئ.
تشکر بس خدای تعالی په امن کې وسی. خبره دا چې د پښتنو خو زنه لرم یو لړ نظر به ورکم پر دې وچکالی باندې خپل د ولایت تصویر به ورکم. یعنی موږ د ټول افغانستان خو حال دغه دی، زه به خپل د ولایت تصویر ورکم. ساروان دغه نوري صاحب، خبره دا څه ده چې دغه وچکالی چې افغانستان ته راغلی یوازې وچکالی نه ده، د یو طرفه ناامنی ده، د بل طرفه وینې تویږي، د بل طرفه مهاجرتونه دي، د بل طرفه اقتصادي ضعف دی، د بل طرفه هغه مهاجر
قاری صاحب پوهېږم ستونزې ډېرې زیاتې دي. الهي قهر دی که هر څه دی په افغانستان اوس دغسې رانازل شوی دی، یوه ستونزه نه ده، ډېرې زیاتې ستونزې دي. که فقط راته ووایي چې اوس ستاسو په سیمه کې د وچکالۍ خطر څومره ډېر دی؟ یعنی هغه پخوا به چې واورې کېدې ورښتونه به کېدل کم شوي دي؟
نوري صاحب، زه د اوو 50 کلو انسان یم، حافظ قرآن یم، دیني عالم یم. د بنګله دېش را په دې خوا، د سنه پنجا را په دې خوا، د افغانستان خلکو داسې وچکالي نه وه تجربه کړې لکه دا اوس. یو څو کاله مخکې هم داسې وچکالي پر افغانستان یا پر جوزجان باندې راغله چې نخس یې طبعاً کوچانو ته ورسېدی او دیقانانو ته ورسېدی. دا زموږ د ولایت، د جوزجان د ولایت خلک ډېر پر زراعت باندې متکي دي، تقریباً 80% او ډېرې مالداري لري. نو ځکه خلک ورختا دي په دا 15 شپو کې تقریباً په جوزجان کې یو څک واوره د مخه چې یو یخه واوره وسوه، هغه هم خلکو ته نقص ورسوی، پایده ونه رسول. بیا یو څاڅکی باران نه دی سوی، دا درې شپې د مخه یو څو نوکې باران دسې نمنمک باران وسو، باوجود دی چې د مځکې سر یې لونکی و، لیکن لاندې مځکه نم نه لري، مځکه وچه ده، خلک ورختا دي. بل خصوص د قانانو چې تخمونه ډېر کرلي، او بل د جوزجان ولایت مځکې چې دي نوري صاحب، دا ډېرې للمي دي. نو که چیرې باران ونه سي، غنم یې هم نه کېږي، کنجته یې هم نه کېږي، پالیز یې هم نه کېږي، زغر یې هم نه کېږي، او بل خلک ډېر په زوب کې قرار لري. په داسې وچکالي سر پر سر لکه وړم کل چې پر افغانستان یا پر جوزجان باندې راغلی وه، که داسې وچکالي بیا پر خلکو باندې راشي، خلک به خپل مالونه او مواشي او حیوانات هم د لاسه ورکړي. د قانونو په قرض باندې کښتونه کړی دي، ترکتور یې په قرض راویستلی، کولبې یې په قرض کړی دي، غنم یې په قرض اخیستي، نو دا هم د هغو پر غاړه پاتېږي. نو زه بیریږم چې جوزجان ته یا افغانستان ته یو بشري ناورین رانشي.
بله پښتون صاحب، تاسو خو یادونه وکړله، څه وایي خلک؟ آیا تر اوسه پورې خلک د ستونزو یادونه وکړله؟ خلک ډېر پورونه کړي دي، بل ستونزو کې غرق دي. آیا د امکان د دې شته چې دوی له خپلو سیمو نور سیمو ته کډه شي؟ آیا تر اوسه پورې چا کډه کړې ده؟
نوري صاحب، زه د جوزجان د پاریاب د سرپل د ولایت خلکو سره ډېر په تماس کې، مګر چې په سترګو نابینا یم، ولیکن خلک ماته تلیفونونه کوي. دا اوس خلک داسې ورختا دي که وچکالي په همدغه سیستم باندې دوام وکړي، خلک ځي ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، خلک مجبور دي چې د کډو سره ولاړ شي. تر اوسه خو علاقه دي نه دي کړي، ولیکن خلک ورختا دي، مجبور و مکلف چې خلک ځي. یو خبره ده، وایي د بابا ناوکۍ نه وتې، د کوره د بابا ناوکۍ ووتې، د خدای د وچه زوره، چې د خدای وچ زور انما الاعمال بالنیات، چې په موږ پسې او دغسې وچکالي مجبور دي خلک کډې کوي.
بله پښتون صاحب، کور ودان مننه. د وچکالۍ مخه خو نیول ډېر ګران کار دی، مګر اغیز به په یو ډول باندې کېدای شي چې کم شي. کور ودان مننه. معیار صاحب د قاري صاحب پښتون خبرې به مو اورېدلې وي، بیا مو تبصره پې کوله. یو بل اورېدونکی هم راواخلو، یو دوه اورېدونکي به راواخلو، بیا به معیار صاحب تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، په وچکالۍ پر موضوع خبرې کوو. مهرباني.
سلام علیکم اوری ستاو ته سلام دارې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته شکر الله و دې ننګرهار ولایت خو جانو ول سوالې.
بلې خبرونه ته خره غلاست، څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
ولا زبر الان د پښتنه او کومه کاری څه زړه تړیر وغه دې دلو دا مونږ خپل تاسو جوړې بزمه کړل دا لال مې او بارانو ته نو دا وچکاری په تر څو وخت پرې دا پښتنه ما ته وایي.
کور ودان مننه. یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکی شته کنه؟ بلې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. په وچکالۍ خبرې کوو، پوښتنه کوئ؟ مهرباني وکړئ. د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او د چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګرد پوهنتون کې دکتورا اخلي، زموږ میلمه دی، پوښتنه لري، مطرح کړي. مهرباني.
السلام علیکم. د شام عثمان یار د جرمني ولایت د کډول صلیت څخه ساتره د ټلیفون پر لیکم.
مننه. کور ودان چې خبرونه تر راغلي، اتمن تر اوسه مو بحث اوریدلې وي، مشخصه پوښتنه لري؟
بلې. و دغه د خارجانو په دې دومره پیمانه مرسته او کومکونه کې چې شل کاله دوی مرسته او کومکونه وکړه، هغه بنیادي او منظم بندونه چې جوړ شوي وای جوړ نه شوله. که چېرې دولت موږ ته دغه بندونه جوړ کړي وای، په موږ د دغه دوی ناورینه سره نوی مخ دغونه ذخیرې او بندونه به مو درور لای.
بلې. کور ودان
کومکونه دوی باید د وخت را د تشبینیانی کېدلې د وخت دوی باید چمتوالی ورته نیولې وای، او بل موږ تر خپله وسه کوشش کوو چې اوبه ډېرې استعمال نه کړو.
کور ودان دغه ورستې برخه تر ډېرې پورې تاسو پورې تړلې ده، او غواړم چې له نورو اوریدونکو هم همدا واورم چې اسراف په هر څه کې چې وي ښه نه ده، او په تېره بیا که دغسې یو لوی خطر د وچکالۍ وي، نو خو د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې په اوبو کې سپما وکړي. کور ودان مننه. قدرمنو اوریدونکو، د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مه کوئ، بحث واورئ، ممکن ستاسو ډېرې پوښتنې همدلته ځواب شي، او که بیا وروسته بیا راسره تماس نیسئ نو نوې پوښتنې مطرح کړئ. بلې د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مایار صاحب، پوښتنې مو واورېدې، یو څه که مهرباني وکړئ اتمن یادداشت کړي مې وي، تکرار نه غواړم، بیا تاسو ته ووایم. مهرباني.
ډېره مننه. هو، ما پوښتنه یاداشت کړې. لومړی دوست چې د کندهار ولایت څخه پوښتنه کړې وه چې د فراه ولایت کې مثلا د اوبو بارمې استفاده کېږي، البته دا باید ووایم چې د وچکالۍ د منځني حل دپاره یا د لنډمهاله حل دپاره همدغه آپشن ښه استفاده کېدلی شي، چې موږ کولی شو د ځمکې لاندې اوبه د سولر بمبو په مرسته راوباسو او د یو ناورین څخه مخنیوی وکړو. ځکه موږ په راتلونکي پسرلي کې هم د وچکالۍ د اورښت د کچې لږوالی شته په نسبت نورو کلونو، په همدې عمله ممکن په غربي سیمو کې لږ اورښت وشي، او یا هم دا چې اورښت هلته معمولا د نورو سیمو پرتله لږ دی ونه شي بیخي، نو دوی کولی شي د اوس وخت کې د برمو څخه استفاده وکړي. دولت هم دوی ته اوس وخت کې څه نشویل. خو ستونزه دلته ده مانا کړی نه دي او کچیر ته موږ لنډه توګه ورته وګورو په ایران کې هم د وچکالۍ د زیانونو د راټیټولو دپاره له همدې تخنیک څخه کار اخیستل شوی، خلکو ته سره مرسته شوې ترڅو برمې و استفاده کړي. اما یو شی باید موږ په یاد ولرو، څومره اوبه چې موږ لازمه کې راوباسو بیرته باید هغه د اوبو په وخت یا کوم وخت کې چې ابسالي وي په هغه وخت کې د غمځکې ته ترجیح کړو ترڅو هغه اوبه بلانس شي په ځمکه کې د لاندې دی هغه زیانمن نه شي. که چېرته موږ دا کار ونه کړو نو بیا هغه د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې کېږي چې دا خپله ستونزې راپېښوي وروسته. بله دا چې مثلا دولت به راتلونکي کال کې د اوبو مراسم ونیسي، البته د اوبو مراسم د افغانستان د وچکالۍ یو دارنګ د اوبو د کمښت ستونزه نه شي حل کولی. خو د معلوماتو پر اساس د کمال خان نه پرته ممکن ځینې نورې پروژې هم پایل شي چې دا د افغانستان لپاره ښه دی. خو په تېر کې هم د بندونو په برخه کې لږ پانګونه شوې ده، علت یې هم جنګونه او نورې علتونه وو چې په وروسته له دې باید افغان ولس راتلونکي حکومتونه دې ته اړ کړي ترڅو په اوبو باندې پانګونه وکړي او همدارنګه د اوبو په بندونو باندې ترڅو د وچکالۍ ستونزې راټیټه شي. د بل ملګري چې پوښتنه کړې وه د جوزجان څخه، یو څه باید ووایم چې د هلته هم د اورښت کچه ټیټه ده، اما یو شی چې د دوی تر څنګ سرپل ولایت په نقشو کې او څومره چې موږ د غرخام ګورو دا ښودل شوی چې په سرپل ولایت کې په نورماله کچه اورښت شوی، یعنی سرپل ولایت کې به وچکالي خپل زیانونه ونه لري. خو په نورو سیمو کې للمي کښتونه ممکن له خطر سره مخامخ شي. لمدې عمله زموږ سپارښتنه هم ده د دولت او نورو ادارو ته چرسو د وچکالۍ وړاندوینه د منی په موسم کې وکړي، خلکو ته ابلاغ کړي او د دې لارې خلکو ته د کرنې په پلانولو کې مرسته وکړي ترڅو هغوی هغه څه وکاري چې لږ اوبه ته اړتیا لري او یا په هغو سیمو کې تخم ضایع نه کړي چې هغه کال ته ممکن حاصل ورنه کړي. له همدې امله د وچکالۍ وړاندوینه اوس دا امکان لري. سږ کال ما مثلا 15 میاشتې مخکې دې اړه لیکل کړي وو چې موږ کال ته وچکالۍ لرو چې همداسې هم وشول. نو د همدې لارو چارو په مرسته موږ کولی شو وچکالۍ اټکل کړو او خلکو ته ووایو او همدا له دې څخه اضافه کولی شو په بودیجه کې د دې لپاره پانګه په نظر کې ونیسو، بودیجه ورته په نظر کې ونیسو چې دا کار هم سږ کال متاسفانه نه دی شوی. خو دولت او نورې نړیوالې ادارې ممکن د زیانونو د راټیټولو لپاره خلکو سره تعاجل مرستې وکړي چې کولی شي دا په داسې پروژو باندې پلي کړي چې په دې غو کې هم خلکو ته د اوبو زیرمې پیدا شي او هم کار پیدا شي. یو له دې هم په کاریزونو باندې پانګونه ده. افغان دولت باید د کاریزونو پراختیا پروګرام ته بودیجه ورکړي ترڅو خلک د کاریزونو په مرسته د ځمکې لاندې اوبه شي. سږ کال هغه نه دي دومره زیانمنه شي ځکه تېر کال او نورو کالو کې وچکالۍ نه وه. نو د غوی باندې کار وکړي ترڅو د یو هم د اوبو زیرمې سرچینې ډېرې شي او هم خلکو ته کار او د خوراک
میسر شي. بله دغه اوریدونکو هم دا پوښتنه دا ورستی اوریدونکو کړې و چې په افغانستان کې په لته روشلو کلونو کې میلیارډونه ډالر راغله ک دغه د دېغو مرستو یو برخه هم په افغانستان کې د بندونو په جوړولو باندې لګول شوې وینو ډیر خلکو به ترې استفاده کړي. و تاسو د کاریزونو یادونه وکړه، کاریز معمولا افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې مخکې ما وویل تر ډیره پر کرنې او مالداری باندې ولاړ دی او کرنه او مالداری هم په لریو باندو کې خلک په دغه سکتور کې بوخت دي. د کاریزونو یو محلي حلاره نه ده، خلکو ته خپل غرونه رغونه معلوم دي چې په کوم ځای کې کېدای شي، کوم ځای کې اوبه دي یا کوم ځای کې نه دي. او د دې ترڅنګ اکثرا دغه د غرونو پوښل شوي واورې چې کله ویلې کېږي د سندونو باعث کېږي او هغه په خوړونو کې سندونه راولي. د دې لپاره امکانات د دې نو چې انحصاري بندونه جوړ شي په لمنو کې او اوبه همالته ډنډ شي، له هغه اوبو نه وروسته د ځمکې د خړوبولو لپاره کار واخیستل شي په محلي سطح باندې.
یو شی باید واضح شي چې ګوري مرستې شوي دي، خو د مرستې هم داسې نه دي چې موږ مستقیما رای ولو په بندونو باندې پانګونه وکړو. بندونه خپل شرایط لري او په داسې یو د دې لپاره چې هغه کې ډیزاین نه وي، پلان نه وي، همدارنګه د لاندې واد موافقه نه وي او نور شرایط نه شي، په هغه باندې موږ پانګونه نشو کړای. دا باید موږ په یاد ولرو. او دا چې نړیوال موږ ته بندونه نه جوړوي ځکه د هغوی مرستې په همدار شرایطو پورې تړلې دي. افغان دولت دی چې خپلې بودیجې څخه په بندونو باندې کار کوي. موږ غیر له ایران څخه د نورو هیوادونو سره په اوبو باندې موافقه نه لرو. همدا لامل شوی چې نړیوال په بندونو باندې د پانګونې څخه راوګرځول شي. په هر صورت نور علتونه هم شته، مثلا کاریزون هم په افغانستان کې، مثلا د افغانستان په جنوب سیمو کې ډیر زیات دی، په شمالي ځینو ولایتونو کې هم شته. کولی شي دا دې برخه باندې پانګونه وشي، یو ډیر کار کړی شي، خلکو ته هم کار پیدا کیږي، د اوبو سرچینې هم پراخېږي، ځمکې هم ممکن ورسره یو څه زیات خړوب شي. له دې څخه پرته کوم ځمکه چې مثلا شمالي او د امو سیند حوزه ده، د بدخشان څخه نیولې تر قندوز او مزار پورې، په دغه سیمه کې موږ د ځمکې لاندې اوبو پیمانه زیاته ده. د نړیوال بانک یو راپور په اساس موږ کولی شو دغه اوبو څخه په کرنه کې هم استفاده وکړو. خلک کولی شي هلته په ډاډه زړه خپلې برمې ووایي، او همدارنګه بیا وروسته کولی شي د باران اوبه بېرته ځمکې ته ترجیح کړي. مثلا تاسو هم وپوښتل چې په غرونو په خوړونو کې ولې بندونه نه جوړېږي. د دې لپاره دولت یو پروګرام پیل کړ، چې البته هغه ممکن لږ چې بدومونه پکې جوړ شوي وي، د کوچني بندونه، اما که وروسته دغه ته پراختیا ورکړی شي، یا هم خلک په خپله په ځینو سیمو کې کندې جوړې کړي د اوبو د زیرمو دپاره، او همدارنګه چې بدومونه بندونه جوړ کړي تر زیرمو دپاره، دا به یو ډېر ښه مناسب اقدام وي. یو شی چې زه غواړم ووایم، همد تاسو د طریقې سپارښتنه وکړم ټولو خلکو ته، هغه دا چې په راتلونکې ورځو کې به واوره وشي په لویو ښارونو کې، دوی د واورې د پاکې ځمکې له لارې په پاکو ځمکو باندې راغونډه کړي، تر څو د اولې کېدو وروسته د هغو اوبه ځمکې ته جذب شي. دا به دوی په څاګانو کې د اوبو د راټولېدو سره مرسته وکړي. همدارنګه په غرونو کې یا په کلیوالو سیمو کې د خلک، چې اوس ډاډه دي چې وچکالي شته، د دې لپاره باید په هغو ځایونو کې چې هر خوړ کې چې اوبه راځي، دوی باید کندې، ژورې سیمې، څاګان ورته جوړې کړي، تر څو اوبه پکې غونډې شي. حتی د راتلونکو میاشتو لپاره دوی کولی شي د حیواناتو لپاره، د نورو سیزونو لپاره وکاروي. نو په مجموع کې دولت سمه ده چې خپل توانایي پوره نه لري، خلکو دغه اقدام د باران د اوبو په راغونډولو کې ډېر ګټور کېدای شي، او دا به ګټور لري چې خلک کار وکړي.
بله، ما هر صاحب هغه ننګرهار نه اوریدونکي پوښتنه به ځواب پاتې نشي، وایي دغه وچکالي به تر کله دوام کوي؟
او خشو چې را په یادم کړه، د اټکل لمخې سخت کول دغه کومه پیښه چې په آرام سمندر کې رامنځته شوې، دغه د غې له کبله په افغانستان او نړۍ په نورو سیمو کې هم وچکالي راغلې، دا به د کال د اوبو د کال تر پایه تر سپتمبر پورې روانه وي. او داسې ویره هم شته، البته وړاندوینه، لومړۍ وړاندوینه دا وه چې هغه به ختمیږي په سپتمبر کې، او کال ته به بیا نورمال شرایط نورماله کېږي. خو دا امکان هم شته چې هغه ادامه وکړي، او د هغې له کبله به موږ ممکن داسې هغې احتمال لږ دی د بل کال هم وچکالي ولرو، چې په هغه به دا چې دوه مسلسل کلونه سر په سر راشي، نو د ډېرې اوبه کمښت رامنځته کېږي، او ستونزه به لویه شي. له همدې امله موږ پلان هم کوو، د دې وچکالۍ پلان باید د موږ د ژمي په اورښت پورې وي، ځکه ژمی اورښت د افغانستان لپاره ستراتیژیک ارزښت لري، او هغه ټاکونکی دی چې کال ته به وچکالي وي که به نه وي. نو د وچکالۍ لپاره یوه ستراتیژي هم جوړه شوې، دولت تیرو کالو کې جوړه کړې، خو د هغو د پلي کولو لپاره کوم خاص اقدامات ډېر نه دي شوي. نو که چېرته دا وړاندوینې ته ټولو څخه د مخه همدا سپارښتنه ده چې دې ته پاملرنه وشي، هم به د یقین نه زیانمن کېږي، هم به خلکو سره مرسته وکړي چې د راتلونکي فصل لپاره ښه پلان جوړ کړي، او د ډېرو زیانونو مخنیوی کېدای شي په دې.
بله، ما یاسر مننه را سره اوسئ اوریدونکو، اتمن ډیری پوښتنې لري. بله، قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون ساسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د احتمالي وچکالۍ پر موضوع خبرې کوو. ما یاسر صاحب هم د اوبو د چارو متخصص دی، د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد دی، چې اوس له جرمني را سره وصل دی. د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې هم ډاکټر اخلي. ممکن ډیری پوښتنې تاسو ولرئ چې وی کې د اوبو په برخه کې مشخص پختنې مطرح کړي، لند پختنې مطرح کړي، او مایار صاحب هم درته لند ځوابونه درکړي. بلې مهرباني وکړئ ځان راپېژنې او لکم زموږ ټلیفون کړئ. مهرباني.
جنرال افغان نیلمن جلاله.
بلې، خبرونه ته خره غلاست. افغان صاحب څه پختنه لري؟
پښتنې مې د معلومات ته ده چې دا څه لپاره یو د شرم وړ بلډک خبرې دي، چې دغه چې مو په شیر درولې هم دا وګڼه چې موږ لري څو لري څه خو جيبونه په ټکر کې وشه، څه جيبونه مونږ لري کېدله، څه تر دغه چیرې بدل څه کولای چې دغه رئیس جمهور ور مشته ناری و چې ما دنه یو څه خپل سره ده.
بله، مننه.
خپل د وچلې په اصل باندې مرسته کوي، د پنځه
بله بنه بخنه غواړم د دې بلې د شکایتونو خو ډیر زیات دي که تاسو مشخص کزمک لري اتمند سره به دی وبو کوم ستونزه وی دي زمکه په ارتباط دی وبو په ارتباط ډیر پختنه مطرح کیږي لبزګر سره د مالداران سره له نور سره کلری مشخص متخصص دی وبو هم د تاسو په اختیار کې دی تاسو ملمد او تاسو پختنه جواب ویل دغه فرصت نه غواړي استفاده وکي شکایتونه ډیر زیات دي هر ورځ موږ راپورونه خبرو تاسو غوونه خبرو چې ستونزه ډیر زیات دي اما اوس مشخص موږ دی وچکالی او دی وبو پر موضوع خبرې کوو بلې قدرمن اوریدونکو لطفاً په مشخص کچیر دی وچکالی په اړه پختنه لري ډیر پختنه شته او کچیر هم د اوس زل مایار سپنم د پختنه وکم ممکن شاید دا څو ساعته وخت وکړي دوام وکړي چې زموږ پښتنې به ټولې ستونزې به نه حل کیږي یا ټولې پښتنې به نه ځوابېږي مهرباني د مایکروفون ساسو خپرونه ده او لنډه پښتنه
سلامونه مری صاحب تاسو د دې وروسته ټول اوریدونکو ته مېلمه ته وړاندې کوم خبرین نه زم د زابل ولایت نه اړیکې نیولې
بلې خبرونه ته خره خلاص مشخص څه پښتنه لري
من المحترم من المسخ مدرب سنه ده في افغانستان جمهوري دولت تو بندونه په پلان کې لري او راتلن په لسویم کال کې
بلې په دې به حتمان معیار سره بیرنه واچوي چې څومره بندونه دي خو په ډیرو بندونو باندې اوس کار شوی دی او هغه د اپان ولس مشر هم پرانستلو ته تیارې نیسي بل اوریدونکو یې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم میرے ساتھ
بھلے اس وقت خبر میں تخرا خلاص پختہ نام مطرح کی مہربانی
ډیر زړه مننه کوم وکړم د هلمند سي خو د وګړو د خاص څنګه په یوازې په شمالي ولسوالۍ کې ځکه چې هغه ولسوالۍ چې شش کال او څیر ټول نسیم باران نه څنګه نه نسی او د جنوبي ولسوالۍ چې دی په نسبتا د کلیسې کاسې څخه دوی استفاده کیږي او کرنې په برخه کې خاص څنګه نه او د فشار کې د وچکالۍ له امله اوبه وروسته بل یوې نه ته سره نو بل په هلمند خراب شوي دي یعنې د چادرې ساتنې راست کوم راست موجود ته هم په هغوی نه نسته نامو په وین د عمل موږ د وبم خراب شي دي او زیات مترپیزم نو کو پتا هر
مننه کور ودان مننه پښتنه مو اوریدل شو له اتمن هغه مربوط یا مسولې ادارې هم باید خپل کار وکړي خلکو ته معلومات ورکړي په تیر بیا مخکې معیار سب یادونه وکړه چې مخکې باید وچکالی د خطر نه خلک خبر وي بل اوریدونکو مهرباني وکړئ د مایکروفون ساسو خبرونه ده ځان راو پیژنې او پښتنه مطرح کړئ مهرباني
نو زه صاحب د کندهار څخه حاجی بدل احمد په دې خبره کوم تاسو سلامونه وایم او مېلمه سلامونه وایم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو
وعلیکم السلام مشخصه پښتنه لری مطرح کړئ مهرباني
مشخصه پښتنه نن ورځ په پروس کې دا شپې زموږ د تعالی باندې را پاتل شو او به درې څلور دا شي غیر نه اتو به زده ما هو پکې اوس موږ په چټکلي وای موږ اوس او ښکلی خلاص وای اوس موږ هغه نه دا چې څه دي په دغه په داس جن کې دا اوس کې چې په داس په داس ورو ته نه اتو به نه دی زده نو اوس موږ د خدای په خدای او تعالیان چې اوس موږ د کله خاصه وګورته برنه مونږ سره ته
بارانه ولې دا ولې دا وبخښ کړي وي ولې دا وبخښ کړي وي لدالي باندې
د دالي باندې خو جو سوي دي د دې شکلو د فار د هغه شپه ته تعالی وسول نو د کار ناره وی وای په سر هغه دي د کار د جوړې دو استفاد وای ته مې سره جوړو نو مې دې روړ کړي دا د ورځې تعالی چې راغه وادي دي وڅ دا باندې ورکړی وای دا موږ غواره ګرځېدل وای دا موږ ټول کندهار واته ولسوالې راغلي چې دا باندې سکارا خلاف ګرځې او ښکلې تخلاص وای
مننه
غیر نه چې و به دا یې څه په کار نه دا غوا
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم چې تاسو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې تاسو کول اوریدونکو په خپل نیکې او احترام کوم نو مال محترم مې مننه زه خدای په سنه د چې د زابل ولایت کې هم وشکالي دی او پر مخ تللی د خوندن موږ د جامعې د بازار خطیب اعلان وکاو چې د جمعې پرز به ان شاء الله استسقاء ته وځو نو د ټول مسلمانان به له تاسو علا ته لا سلا پسونو ګوند خدای رحم پر وکړي او محترم مې مننه زه خدای په سنه د چې کومي او به سیمه پر قصبه اندلګو دا وبخښنه چې جذبيږي آیا دا ځکه ته د کم اوبو ته ځان رسولی شي که نشي رسولی؟ او بله پوښتنه مې دا ده، کله شي
توخی صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوله؟ نور قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي، پوښتنې مطرح شوي دي، معیار صاحب به ورته ځواب ووایي. معیار صاحب مهرباني، هماغه مخکې که څه هم تاسو وویلې چې بندونه جوړ شوي دي، ځینې به پرانیستل شي، که لږ معلومات ورکړي. ډېره مننه.
یو شی، دا توخی صاحب پوښتنه ما یاداشت نه شوی کړی، ویلي چې په لږ اوبو باندې فصل سره خم کېږي.
ګومانم چې که دغه لږ اوبه وشي جذبېږي، نه جذبېږي د لاندې داسې؟ بله،
صحیح سمه سم. مننه. زه لومړی دوست خبرې پوښتنه وکړم، البته د دوی شکایت پر ځای دی، خو یو شی به زه ووایم چې زه د پوهنتون استاد یم، او په دې اړه زه تاسو ته فقط تخنیکي معلومات درسره کولی شم چې د خپلې پوهې د وجې او د زده کړو د وجې کولی شم تاسو ته خپل معلومات درکړم. او دا د بلې کومې دولتي ادارې وایا نه یم چې د دولت دفاع وکړم، او یا نور یو بوډا کولو کې یو نور شی وکړم. په هر صورت وچکالي زیاته ده، د ټولو هیوادوالو اندېښنې پر ځای دي، ډېرې زیاتې دي. او بله پوښتنه د دوی دا وه چې څو بندونه په پلان کې لري، او عام دولت د پلان موږ کولی شو په بودیجه کې معلوم کړو. تاسو باید لومړی خپلو که صاحبانو څخه هم دا پوښتنه وکړئ چې ولې دوی مثلا د بندونو دپاره بودیجه کې پیسې نه لري. د ما د معلوماتو پر اساس ممکن ځینې نور بندونه هم په پلان کې وي، په بودیجه کې پلان د کامې بند لپاره پیسې ځانګړې شوې. خو تاسو به خبر یاست چې پیسې هر ځلې د بندونو دپاره دیلېږي، خو بیا کارونه یې وروسته پاتې کېږي، او په دې اړه باید دولت خپل اقدامات وکړي. دا زما هم ورته سپارښتنه ده. نور بندونه هم بندونه د افغانستان لپاره تقریبا په بندونو کې که موږ ورته وګورو 115 بندونه لرو په پلان کې چې هغه باید جوړ شي. هغه پلان د ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی دی، خو متاسفانه موږ اوس 13 لوی بندونه لرو، ځینې کوچني سر بندونه لرو چې دغه پیمانه بندونه یا د اوبو زیرمې د موږ د هیوادوالو دپاره بس نه دي. همدارنګه که موږ ورته وګورو د وچکالۍ د زیاتوالي یا د خزیانونو بل علت دا هم دی چې د په پخوانیو کلونو کې، یا مثلا د ظاهرشاه او د داود خان په وختونو کې، د افغانستان نفوس 10 میلیونه و په هغه وخت کې چې اوس دا تقریبا 3.5 چنده شوی، 15 میلیونه تر لوړ شوی. له همدې امله د دې خلکو اړتیا لوړه شوې، او د کښت د ډوډۍ د خوراک د هر څه. نو د همدې لپاره که وچکالي هر ورځ ډېر زیان لري نسبت پخوا ته. همدارنګه بل ځواک صاحب پوښتنه کړې وه چې په شمالي هلمند، په شمالي سیمو کې لږ تاثیر لري، ځکه هلته غرنۍ سیمې دي، خیر ورښته میاشته شوی. په ښار او دې سیمو کې اوبه زیات پیمانه کمې شوي دي. دا پر ځای هغه ده اندېښنه ده، ځکه چې د هلمند حوزې په پورتنۍ برخه کې مجموع کې موږ لږ ورښت لرو. حتی په بامیانو کې هم که چېرته نور زه د نقشو ته وګورم، دا یو تصویري رسنۍ ده، نشم کولی ټول معلومات تاسو سره شریک کړم. نقشې او دا ښیي چې د افغانستان په ټولو سیمو کې تر 50% لږ واوره شوې. حتی د واورې په هغه پیمانه کې موږ وینو چې څومره اوبو کموالی راغلی دی. نو ممکن اوبه یو څه هم کمې شي، او دا چې خلک باید څه وکړي په هغې اړه به لږ وروسته بحث وکړم. بل د فضلي صاحب پوښتنه دا ده چې مثلا د دالې بند کې که چېرته موږ تېر کال دا اوبه زیرمه کړې وای، دا ډېره پر ځای خبره ده. البته د موږ بندونه چې د دالې بند دوام لوی بند دی په افغانستان کې، داسې دي چې د یو کال دپاره اوبه تنظیموي. یعنی یو کال که چېرته پسرلي کې اوبه زیرمه کړي، هغه د کال تر پایه پورې خلاصېږي، یا هم یو څه پیمانه اوبه به سږ کال موږ ولرو چې هغه دې حتی تر اوسه پورې بند لا ډک شوی نه دی. د بندې په شاو کې دو علت همدا و چې بند ډک شو، د اوبو د ساتلو ظرفیت یې نه درلود. له همدې امله اوبه زموږ څخه لاړې. نو د همدغه ټکی د لویو بندونو ارزښت کوي چې په هېواد کې باید جوړ شي تر څو د څو کلونو لپاره اوبه تنظیم کړي. متاسفانه باید ووایم چې د کامې د دالې بند لپاره دا تقریبا 1.5 کلونه وشول چې بودیجه ځانګړې کېږي، او خو متاسفانه د هغې د لوړولو لپاره خو په هغې باندې کار نه دی شوی چې باید دولت او اړوند چارواکي دې ته پاملرنه وکړي تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. همدارنګه چې توخي صاحب پوښتنه وکړل، په زابل ولایت کې هم وچکالي وه. د زابل تر څنګ په ټولو جنوبي سیمو کې وچکالي ډېره شدیده شوې، حتی ځکه چې تر دې پورې چې د ورښت 15% په هغو سیمو کې هم لږ شوی دی. او پراتن کې ورځ کې مشتره دن کې ورځ کې خوده ورخت اټکل ته وړاندې نه ورته کې یم خدای دې وکړي چې په راتلون کې مشته کې مخ ورخت تر پسرلی پورې لرو نو تلور مشه لام درې مشه یا تلور مشه لام دې ورخت پاتې دي نو په دې له چې په کوم مشه کې ورخت وشي او خلکو ته به د یو څه وبه او د وختونو لپاره برابر شي یو بل شای چې باید وایم هغه دا دی چې
ما یا سب دغه ته توګه سب تو حساب دا ویل کچیر لګ ورخ وشي لګ باران وسی آیا هغه زمکه جذبوالی شي یا څومره باران باید ووري شي بل اخر زمکه تل تل شي د لاندې ور سره د اوبو کچم لوړ شي د زمکه لاندې
د هغه لپاره ګورې ورخت ورور زمکه تل تل یعنی موږ د ورخت پیمانه البته مهمه نه ده البته د ورخت هغه وخت مهم دی چې یعنی کچیرته یو ورخت په یو ورځ کې وودیږي د سهار خطر مخه ما پورې دی وو په ډېر ځمکې تجزبيږي نسبت دې ته چې هغه ورخت په یو سات کې وشي کچیرته د یو ورځې ورخت په یو سات کې وشي هغه د سیلاب لامل کېږي چې نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه هم لري نو لاندې کبله دغه د وچکالۍ کې خېدل او د ورخت دا د انسان په لاس کې نه ده خو د دولتونو او اړوند چارواکو د مدیریت په مرسته کولای شو موږ د وشکالي بس مدیریت کړو چې د خلکو پر ژوند باندې ډیر لږ اغیز
لري. همدغه د هلمند اوریدونکو هم همدغه سر ټکو شکایت درلود چې هغه مسول ادارې ورته د عامه پوهاوي په برخه کې هیڅ کوم معلومات نه دی ورکړي چې وشکالي روانه ده او به هغه کیږي کمیږي نه کمیږي لخرګاستون زده او ډیر کدسوي او ډیر ککړی شوی هم دی. یعنی په دې برخه کې کیدای شو چې مسول چارواکو یعنی دغه شی غم وخوري یا خلکو ته لارښوونه وکړي
د مخصوص زده ده چې افغانستان یو لکه له هر اړخه ضعیف دی په دې اړه چې موږ تر تیرو کلونو کې د سیلاب څخه ډېر ویرېدل او موږ حتی دا و چې موږ د سیلاب د مخنیوي لپاره یو څه لارې چارې وسنجو او د هغه د وړاندوینو دا سیستمونه جوړ کړو او د همدارنګه د دې ترڅنګ د وړاندوینې هم تر دې په افغانستان کې نوې دي یعنی کچرته ابلاغ هم شي مخبله په بي بي سي په پاڼه باندې څنګه چې مخکې وړاندوینه خبره کړې شي د افغانستان یو د مشهور ادارې او چارواکي په کومنت کړو چې موږ کافي اندازه ورخت لرو یعنی وچکالي نشته خو اوس به ورته معلومه شي چې هغه زموږ لیکنه څومره مناسب وخت و دا سیستمونه نوې دي د همدغه نوې سیستمونه چې اوس باید تاسو طریقه غواړم ویم چې دغه سیستمونه ته باید پاملرنه وشي دا باید تدقیق شي په کلونه کې خلکو ته خبر ورکړي چې تر څو هغوی کارونه داسې پلان کړي چې
بلکه وو زیات حاصل ترلاسه کړی. بله ما هر څه پر سره یو دوه اوریدونکو دوه درې اوریدونکو بره واخلو شای خی دوی سره پښتنې وی بیا به دا بس روان غړو. بله قدرمن اوریدونکو مایکروفون تاسو خبرونه ده
او السلام علیکم.
و علیکم سلام لکم زیا ولند پښتنه مطرح کی مهرباني.
علم ګولم د غور ولایت تاسو د ټلیفون پر کڅ
خره خلاص خبرونه ته څه پښتنه لري
پښتنه مې زغه مېلمات حساس ته مېلمات خدغه د ازمور په غور ولایت دا واوري کیږي او شاتال واوره هم نسته او بارانونه هم نسته دا د غور په اصل دغه یو بند کې پر کېږي دا بندونه د غور ولایت خو داسې جواز د ولایت دا غور ولایت هم یو پاملرنه ته ویل کنه لري څه وایي.
بله مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شو بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري.
سلام علیکم سروان صاحب.
بله مهرباني ز سروان نیم سروان صاحب پر رخصتې ده نوري مهرباني پختنه څه پختنه لري مهرباني
نوري صاحب نوري صاحب له مېلمانه دې ما دا پختنه ده دغه وز درې مې اسې و دې مونږ نه دې کار مونږ زیاتره باغونه لرو مونږ کولای شو چې په هغه ډبل پلاستیک کې چې په دا گرین هاوس وو باندې واري کې دغه په باغو کې دا خیابانو کې دغه دا کول وو د دې درې مې اسو اوله استفاده چې رکو دا یو یو مساله او بل دا د خلکو له خدای یلس کېدل ولې غږ نه کوي چې راوځي وزاله اعتماد په سر لاس کاش کې خدای راته په ګوسه ده نورې چې شان نشته علما مم خو خپل علم تیر ارتای ده او په تا کې به دې خبر نه ده چې به سروره یلان و چې چې راوځي دا څه ته وزاله خدای ته چې خدای باران کوي دا باران خو د خدای په یل کې دې خدای په ما کېږي
مانه نکور ودان پیغام اوریدل شو او ورسته اوریدونکو هم راخلو مهرباني لکومزي او تپختنه لري مهرباني
مننه نوري صاحب تاسو سلام او تخنیکی همکار ته او قدرمن منما معیار صاحب ته شافي تنګيواليم لا واده کو څخه پاړیکا کیم.
بله تپختنه لري مهرباني.
لا مننه لا معیار صاحب څخه دغه پختنه کوم چې د پزیات شمیر باندې تاګان وهل په بارمو باندې او په شمسه باندې او په خلله تاګان څخه آیا دا توان لري کنه لري دی بو کچا
کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو نور ټلیفون نمه کوي وخت کم پاتې دی او په دې څو دقیقو کې چې لروی مایار صاحب ستاسو پوښتنې چې مخکې مطرح شوې هغه به ځواب کړي. مایار صاحب مهرباني.
مننه. یو بل شیم چې زه غواړم اضافه کړم هغه دا چې اقلیمي بدلون هم په افغانستان باندې خپل زیانونه راوستي دي. هغه دا چې هوا ګرمه شي، کله چې هوا ګرمه شي نو تبخیر د ځمکې له سطحې ډیریږي او دا هم د نبات تږی کوي تر ډېرې اوبو لګونې ته اړتیا لري. بل یو ډول چې پوښتنه کړې وه د غور څخه چې هلته واورې نه دي شوي، رښتیا هم په تېر کې موږ په غور یو استثنایي ځای دی چې هلته واورې نه دي شوي، خو په راتلونکو ورځو کې چې زه د هوا حالات وینم هلته به واورې وشي او ممکن دغه واورې به د وچکالۍ د زیانونو کچه راټیټه کړي. همدارنګه د غور بند په رښتیا هم هلته په غور کې یو بند پلان شوی و چې ځینې کارونه یې هم پیل شول، خو متاسفانه د ځینو لاملونو له کبله یې چې هغه قراردادي شرکت هم ستونزې درلودې او همدارنګه امنیتي ستونزې وې، هغه د بند د جوړولو چارې ودرول شوې چې دې اړه باید لومړی امنیت ته پاملرنه وشي او وروسته بیا د بند په جوړولو باندې دولت کار وکړي. د موږ هم دا غوښتنه ده. بل ودول چې پوښتنه کړې وه کولی شو موږ اوبه پلاستیکو همدارنګه په هرڅه کې غونډې کړو. ژمي ځایو کې باید معمولا همدغه هغه دی چې ورخ په موسم باید اوبه غونډې شي او د اړتیا په وخت کې وکارول شي، هغه کې په هر طریقه څخه ویلي موږ سپارښتنه هم همدا ده په اوس کې چې تاسو ودول خلک باید په خپل داسې لارې چارې پیل کړي تر څو په شهر ډول په کلیوال ډول اوبه زیرمې رامنځته کړي، که هغه کندې وي که هغه تاګان وي که هغه د واورو غونډول وي او همدارنګه کوچني بندونه جوړول وي. په دغه طریقو باندې اوس باید دغه د اوبو د کمښت ستونزه یو څه مدیریت شي او وروسته په راتلونکي کې کولی شي دولت ورته پاملرنه وکړي. بل هېوادول چې پوښتنه کړې وه شمسي څاګان زیانونه لري، خو موږ کولی داسې نه شو کولی چې خلک له تندې مري او موږ څا ونه باسو. له همدې امله په عاجلو وختونو کې د وچکالۍ په وخت کې یوه حل لاره دا ده چې د ځمکلاندې اوبه استخراج شي، خو په تاکي باید موږ دا په یاد ولرو چې په راتلونکي کلونو کې او په راتلونکي موده کې بیرته د یغو د ترزیق یا د یغو د اوبو د تشریک کولو لپاره باید موږ کار لاس په کار شو، هغه دا کې کنه په وګ محل کې هغه تابع زیانونه لري.
ما هر سبي ورسته پوښتنه راتلونکو کلونو وړاندوینې څه دي؟ اقلیم بدلون یوه ستره ستونزه ده، د ځمکې هوا ګرمیږي، د هوا له ګرمېدو سره وچکالي هم خطر ډیریږي. افغانستان به فکر کوي چې آیا په راتلونکو کلونو کې سخت وچکالي ولري او اوبه له سخت کمښت سره به مخامخ شي؟
البته افغانستان داسې هېواد دی چې پخوا هم وچکالي درلودې، خو چون نفوس لږ و کرنه مثلا کافي اندازه و هغه د قحطۍ لامل نه کېدی. یو هېواد په ځینو استثنایي حالاتو کې دا ستونزه ډېره لویه شوې ده، خو اوس چې نفوس هم زیات شوی باید دا کرنیزې ځمکې ته پراختیا ورشي، د اوبو زیرمې جوړې شي تر څو زیانونه مدیریت شي. همدارنګه وړاندینې دا کړي چې افغانستان به ممکن نور هم وچکالۍ ولري، خو مشخصا موږ نه شو ویلای چې کوم کال او کوم وخت کې به وچکالۍ راځي، ځکه دا یوه ډېره مغلقه پروسه ده او د هغو د اټکل د وچکالۍ اټکل لکه څنګه چې ما ورته شپږو میاشتو ډېر ستونزمن دی او حتی ممکن هم نه دی.
کور ودان د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې دکتور اخلي، په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړل. تاسو ټول اوریدونکو هم ډیر مننه چې راته ټلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د غراز د ازادي رادیو بل خبرونه هم د مایکروفون ساسو خبرونه ده، هم دې موضوع ته په افغانستان کې د وچکالۍ موضوع ته ځانګړې شوې کې. ځینې پوښتنې تاسو سره پاتې وي، بیا هم کولای شي چې په بل خبرونه کې ګډون وکړي او هلته مطرح کړي. ضروري است نوري له تاسو اجازه غواړم. خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی څخه هم مننه.
زلفت سر ور کا طوفان آمنا کورج را Sal tu shang